زاتمان انا او بشي چې خبرو کې درول بدم د خبرونو وخت
راغی وکړم کلمه مخپله بشپړوم
د خبرونو وخت
خبره بشپړوم ښه
بل له خبرونو ورسته به اول نوبت تاسو ته درکو. ډېر مننه رفی صاحب هم دغه راست ډاکټر صاحب خپلواک او له نورو ملمنو هم مننه. له خبرونو ورسته دې بحث ته دوام ورکو. را سره اوسئ.
سلام په سر کې د مهمو کورنۍ خبرونو سرلیکونه. اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم دویم مرستیال د ملي یووالي حکومت جوړول د افغانستان لپاره یوه اړتیا وبلله. د افغانستان د فوید عامه وزارت وایي د انتخاباتو بهیر د سرک جوړونې لسګونه پروژې په ټپه درولې دي. په هرات کې د امریکا قنصلګرۍ د تیر کال په همدې نیټه د خپلو اتو افغان کارکوونکو له وژل کېدو یادونه کړې. خبرونه د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم دویم رسیال د ملي یووالي حکومت جوړول د افغانستان لپاره یو اړتیا وبلله. سرور دانش د تحول او تداوم ټیم لخوا د شهید د اونۍ د درنښت په غونډه کې وویل د ملي یووالي حکومت رامنځته کول د افغانانو غوښتنه ده او جوړول سیاسي خبرو ته هم اړتیا نه لري. په افغانستان کې هیڅ حکومت بریالی په نشي پاتې کېدی، خو که چېرته د ملي یووالي او ملي مشارکت په اساس رامنځته شي دا د هر یو غوښتنه ده او دا د میلیونونو شهیدانو ارمانونه دي چې موږ باید سره متحد اوسو. په دې غونډه کې د یاد ټیم یو لوړ پوړي غړي احمد ضیا مسعود وویل چې افغانستان یو قوي ارادتمند سیاسي رهبر ته اړتیا لري. نوموړي ټینګار وکړ چې هیڅ چا او هیڅ ډلې ته باید اجازه ورنه کړل شي چې د هیواد پرمختللونکی اقتصادي او ټولنیز بهیر له خنډ سره مخ کړي. د افغانستان د فوید عامه وزارت وایي د انتخاباتو د بهیر اوږدېدو د سړک جوړونې لسګونه پروژې په ټپه درولې دي. د فوید عامه وزیر نجیب الله اوژن نن د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل که څه هم د یادو پروژو تطبیق ته ډېر پلانونه نیول شوي، خو د بودیجې کمښت او د انتخاباتو د نتیجې په اعلان کې ځنډ د دې لامل شوی چې دا پروژې تطبیق نشي او منفي اقتصادي اغېز هم وکړي. د ولسي جرګې غړو بیا په خپلو خبرو کې د نجیب الله اوژن له کارونو انتقاد وکړ او غوښتنه یې وکړه چې نوموړی دې لوی څارنوالۍ ته وپېژندل شي. په هرات ولایت کې د امریکا متحده ایالاتونو کنسولګری د تیر کال په همدې نیټه د خپلو اتو افغان کارکونکو له وژل کېدو یادونه کړې. کنسول ویلیام مارټن نن په یو بیان کې د تیر کال د سپتمبر په 13 د امریکا پر کنسولګری حمله او د دې کنسولګری د اتو افغان کارکونکو وژنه یو نازوان مردانه عمل بللې او ویلي دي چې د وژل شوی افغانانو قرباني د ستاینې وړ دي. په دې بیان کې همدارز راغلي چې موږ له دې ټولو قربانیو سره سره بیا هم د افغانستان د بیا رغونې او ودانولو لپاره خپل فعالیتونو ته دوام ورکوو. او د 2015 کال د کرکټ نړیواله لوبه جام نن شاوخوا یو بجه کابل ته راورسید. د کرکټ بورډ رئیس شهزاده مسعود د کابل په هوایي ډګر کې خبري لاندې وویل دا د افغانانو لپاره د ویاړ ځای دی چې د نړۍ د لوی هیوادونو ترمنځ د کرکټ په ډګر کې نړیوال جام ورول کیږي. د ښاغلي مسعود په خبره اوس وخت دا جام ولسمشري ماڼۍ ته وړل شوی، له هغې وروسته کرکټ بورډ ته انتقالیږي. دا جام به تر سبا غرمې په کابل کې وي او بیا پاکستان او له هغې وروسته عربي متحده اماراتو ته انتقالیږي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له لنډې دمې وروسته له ملالۍ بشیر واوري.
موټر بم چاودنې نن په کوټه کې لږ تر لږه درې کسه وژلې دي او 34 نور یې ټپیان کړل. پولیس وایي چې چاودنه د بلوچستان په مرکز کوټه کې هغه مهال وسوه چې د پوځیانو یو موټر تیرېده. په وژل سوي کې یو سرتیری او دوه ملکیان دي. پولیس وایي چې بم په هغه موټر کې ځای پر ځای سوی و چې د سړک غاړې ته ولاړ و او په ریموټ کنټرول الوزول سوی دی. تر اوسه چا د دې چاودنې پراپر غاړه نه ده اخیستې. له څو کلونو راهیسې په طبیعي زیرمو مالامال بلوچستان کې یاغیانو جګړې پیل کړي دي. یاغیان غواړي چې په دې ډول پر امنیتي ځواکونو فشار راولي څو مرکزی حکومت د بلوچستان په زیرمو کې بلوڅو ته ډیره برخه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د مصر مرکز قاهرې ته رسیدلی دی. دوی به هلته په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې پر خلاف د ائتلاف جوړولو لپاره ملاتړ لټوي. کیری په همدې اړه عراق، اردن، سعودي عربستان او ترکیه ته هم سفرونه کړي دي. ځایي رسنیو ویلي دي چې کیری به د مصر له ولسمشر عبدالفتح او د عربي اتحاد مشر نبیل العربي سره وګوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې ده چې د اسلامي دولت ډله به له منځه یوسي. کیری پرون په انقره کې وویل چې دی باور لري چې امریکا به یو پراخ بنسټه ائتلاف جوړ کړي تر څو د اسلامي سخت دریځې ډلې له وسلوالو سره جګړه وکړي. خو ده زیاته کړه چې دا به له وخته مخکې وي که ووایي چې کوم ځانګړی ملګری هیواد به کومې دندې پر غاړه اخلي. د اوکراین پوځ وایي چې ځواکونه یې ختیځ ښار دونسک ته نږدې پر هوایي ډګر باندې حمله پر شا تمبولې ده. دا حمله له دې سره چې له اتو ورځو راهیسې اوربند اعلان شوی دی د روسیې پلوه جلا غوښتونکو لخوا ترسره سو. د ښار چارواکو نن د هوایي ډګر په سیمه کې د بمباری راپورونه ورکړي دي. جلا غوښتونکو د دونسک ښار کنټرول ترلاسه کړی دی، خو هوایي ډګر د دولتي چارواکو په لاس کې دی. د اوکراین پوځ او جلاغشتونکو له اوربند وروسته یو بل پرله پسې تیری تورن کړی دی. د سپتمبر د 15مې اوربند 15 میاشتنۍ جګړې ته د پای ټکی ایښودلو په مخه اعلان شوی و. د اوکراین ولسمشر ارسینی یاتسینیوک وایي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هدف دا دی چې اوکراین له منځه یوسي چې نور خپلواک پاتې نه سي. د وویل
clear for me what is the ultimate
دا ماته روشانه سو چې د ولسمشر پوتین هدف څه دی. د هدف یوازې دا نه دی چې دونېتسک او لوهانسک ونیسي، بلکې دا دی چې ټول اوکراین ونیسي. دا نظریه نه سیس غملای چې اوکراین به د اروپایي اتحادیه غړي وي. دا غواړي شوروي اتحاد بیرته راژوندۍ کړي.
He wants to restore the Soviet Union.
د روسیه پلاوه جلاغشتونکو او د اوکراین د حکومت ترمنز د سپتمبر د 15مې موافقه د ټولوجنې د مخنیوي لپاره لومړی ګام وباله. یاتسینیوک ویل چې د اروپای اتحادیه او امریکا لخوا د بندیزونو نوې لړۍ به د روسی اقتصاد ته ډیر خطر پیښ کړي. او د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د خپل هیواد پوست ته حکم کړی دی چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې ته تر کنټرول لاندې د استوګنی پر سیمو بمباری ودروي. د دې حکم څخه د العبادی په وینا د هدف دا دی چې د ملکی کسانو ژوند وژغورل سي. په بغداد کې العبادی نن یو خبري غونډه ته وویل چې د حکم دوی ورځې مخکې ورکړی دی، خو د ژمنه وکړه چې د اسلامي سخت دریځ ډلې پر خلاف به د دوی مبارزه دوام وکړي.
ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
یو ځل بیا ټولو مېلمنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوو. بیا هم وایو چې په دې پروګرام کې چې له آزادي راډیو او مشال راډیوګانو څخه په یو وخت پریږي د پاکستان له لوري پر ډیورن کرښه د کندې د کیندلو د هدف او د افغانستان د حکومت د دریس په حقله خبرې کوو.
په دې خبرونه کې چې یو سات بل نور دوام لري، د پاکستان لخوا به افراسیاب خټک صاحب راسره ملګری وي. هغه د عوامي نېشنل ګوند مهم مخکښ دی او د پاکستان د سینټ یا سنا غړی هم دی. همداسې به عثمان خان کاکړ راسره ملموي، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبایي مشر دی.
او په کابل کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو وزیر ډاکټر اکرم خپلواک او لیکوال او مورخ حبیب الله رفی. رفی صاحب خپل خبري نیمګړي پریښودي، البته موږ مخاونیوله په خبرو کې ورول ویدو ځکه چې د خبرونو وخت راغی. رفی صاحب تاسو کولای شئ چې خپل خبرو ته دوام ورکړئ.
سید ما دا خبره کوله چې نه یوازې دا چې د افغانستان حکومتونو دا کرخه نه ده منلی، د افغانستان ملي شورا نه ده منلی، د افغانستان لوی جرګې نه ده منلی، د افغانستان حکومتونو هیڅ داسې تړون نه د انګریز سره کړی نه د پاکستان سره چې ډیورنډ کرخه په رسمیت وپیژني. البته پاتې شوه د هغه موضوع د دې چې په تورخم کې ګمرک دی یا په قندار کې په هغه کې بولده کې ګمرک دی، هغه بیا بیله خبر ده. هغه په ځینو معاهدو کې په دې شکل راغلی چې د انوالو د تبادلې یو هغه دی، یو مقام دی، یو ځای دی. نو په دې اساس هغه هم د کرخې پیس نه دی منل شو. لیکن ډیر مهم ټکی په دې کې دا دی چې کله چې د ډیورنډ کرخې موضوع رابرسیره شوه، نه یوازې دا چې هغه د افغانستان حکومتونو ونه منله، بلکې د کرخې نه هغه خوا پښتنو په ډیر جدت او حرارت هغه رد کړه. د وزیرو یو لوی هیات، د وزیرو د مشرانو ملا پاونده او د نورو کسانو په مشرۍ هغه درمان خان ته راغلل او ورته ویل چې ته څه حق لري چې زموږ خاوره په انګریز خرڅوي. او درمان خان عاجز و، هغه جواب نه درلود. ورته ویل زه به تاسو ته په افغانستان کې دننه مځکې درکړم. دا نه یوازې وزیر و، بلکې ټول قبایل او ټول بیل شوي افغانان، پښتانه، بلوڅ، دوی مقاومت کړی، د انګریز تاسیسات، د انګریز عسکري چونۍ د ټولې دائم تر بریدونو لاندې وي، او کله چې انګریز ولاړ او دا خاورې پاکستان ته حواله کړې، عین عمل د پاکستان سره روان و او د پاکستان سره وشو. د پاکستان په مقابل کې همداسې مجاهدین وو، هغوی به د پاکستان سرکونه لنګول، د پاکستان په نظامي تاسیساتو بیا حملې کولې. البته په تیرو پنځه دیرشو کلونو کې چې افغانستان د شوروي تر یرغل لاندې راغی، او دلته پخپله موږ د مشکلاتو سره مخامخ شو او موږ مجبور شو چې مهاجرت وکړو. البته د مهاجرت په وخت کې هم زموږ پښتنو بلوڅ ورونو دا ثابته کړه چې دوی زموږ نه نه بیل شوي، نه بیلیږي. د افغانانو سره یې هغه د ورورۍ او د همکارۍ رویه وکړه، او هلته موږ ځان بېګانه نه احساسوه. په موږ په ژوندي کې دوی را سره ولاړ وو. په دې اساس دا هېڅکله سره بیل شوي نه دي. اوس هم پخپله رستم شاه مومند صاحب او ایاز وزیر صاحب پخپله وویل چې دا ورونه دي سره بیلیږي نه، کروندې سره شریکې دي، نور د ژوند راشه درشه شریکه ده. په دې یو نیم سل کلونو کې دوی سره چا بیل نه کړل.
تشکر استاد عبدالله رفی. شنونده عزیز، شنونده برنامه زیر آسمان کابل هستین از رادیو آزادی و رادیو مشعل. در این برنامه خاص در رابطه با این بحث میکنیم که حکومت پاکستان حفر یک خندق طویل را در روی خط دیورند، آنچه فعلا مرز میان افغانستان و پاکستان پنداشته می شود، ادامه می دهد. از هر دو طرف خط ما مهمان داریم. از افغانستان جناب اکرم خپلواک، وزیر سرحدات تا قبایل افغانستان، در استودیو رادیو آزادی در کابل با ما هستند، و همچنان جناب حبیب الله رفی، نویسنده، محقق و مورخ. و از آن طرف خط از پاکستان، افراسیاب خطک، عضو مجلس سنای پاکستان، و همچنان عثمان خان کاکر، یکی از رهبران پختونخوا عوامی پارتی را با خود داریم. جناب خطک صاحب، شما این خبر را شنیدین که پاکستان یک خندق حفر میکنه در روی خط دیورند. به نظر شما هدف پاکستان از این کار چی هست؟ آیا فکر میکنین خندقی که اینجا حفر میشه حدود 3 متر عرض داره و 2.5 متر هم عمق، مانع ورود تروریستا از خاک افغانستان به پاکستان شوه؟
بله، این خبر ما در مطبوعات پاکستان دیدیم. ظاهرا حکومت پاکستان ادعا داره که گویا هدف افر کردن این خندق مسدود کردن راههای قاچاق و دیگر کارهای غیر قانونی است. مگر به نظر ما این کار کاملا غلط است، از نظر سیاست غلط است. ما در جهان زندگی میکنیم که کشورهای همسایه، کشورهای هم جو با یک دیگر مناسبات پر ترکی میتن و سرده واز را نگاه میکنن، و بالاخره پاکستان و افغانستان کی کشورهای هم جوار هستن، کشورهای مسلمان هستن، کشورهای دوست و برادر هستن. نا چرا برای یک دیگر رای کشورهای خود مسدود کنن؟ ما باید راهای جدید اعمار کنیم، ما باید سرکار را اعمار کنیم، ما باید خطیحان ترین را اعمال کنیم، نه نئی که راهایی که پیشتر وجود را اون را مسدود بسازیم. از نظر سیاسی غلط است، از نظر حقوقی غلط است، از نظر فکر میکنیم اخلاقی غلط است. مردمی که هر دو طرف مرد زندگی میکنند اصلا یک مردم هستند، یک دین دارند، یک فرهنگ دارند، یک کلتور دارند. ما کاملا مخالف به این رسیم، ان شاء الله ما در پارلمان پاکستان علی این اقدام حکومت پاکستان صدای خود بلند خواهیم کرد.
منو افراسیاب خټک صاحب، عثمان خان کاکر صاحب هم سره دی، د پښتونخوا ملي یوم ګوند د بلوچستان صوبایي مشر دی. کاکر صاحب، خبرونه کې ارکلای درته ویل څنګه تاسو ته معلومه ده؟ په دې خبرونه کې پر دغه موضوع خبرې کو چې پاکستان د ډیورنت کرښې په اوږدو کې د خندق کیندلو کار پیل کړی دی. تاسو په بلوچستان صوبه کې نه یوازې د پول لری دی سیمو سره چیرې د خندق کیندل کیږي، بلکې په حکومت کې څه خبرګون دی، څه نظر دی ستاسو؟
وروره، ستاسو ډېر مننه پر دې رحم موضوع باندې تاسو زموږ نظر غواړستی، دا ستاسو ډېر کورودانی. بنیادی خبره دا ده چې دا اوس ټول پښتون افغان ته معلومه ده او ټول جهان ته معلومه ده. دا ډیورنټ څه و؟ ډیورنډ نه د روب اوسېدونکو نه د کندهار وو نه د پنجشیر وو نه د پکتیا وو. ډیورنډ څوک وو؟ یو فرنګی. او ډیورنډ خپله معنا د یو استعماري سامراجي قوت یو نماینده وو. او ډیورنډ ازمر په ساده پښتو پښتانه څنګه د کینې خلجی وو نه دورانه یو پردی اشغالګر وو، پردی استعمارګر وو. او دا ظلم جبر د پښتون افغان سره کوي. اوس بیا دلته د اسلام آباد حکومت دا بهانه کوي، چالاکي کوي، او چې دلته د منشیات والا راځي یا خدای مکه د افغانستان زه دهشتګرد راځي د دوی د مخنیوي دپاره موږ دا کار کوو. ساده خبره دا ده په دې باندې د جنوبي پښتونخوا په لکونو پښتانه ګواهان دي. د منځنۍ پښتونخوا قبایلي علاقې بیا په لکونو قبایل زموږ پښتانه ځوانو دې ګواهي دي، او د خیبر پښتونخوا بیا په لکونو کروڼونو پښتانه د دې خبرې ګواهي دي چې مداخلت څه دی. مداخلت له دې خوا روان دي په آزاد جمهوري افغانستان دوامدار روان دی، مسلسل روان دی، د پنځه دېرش کالو زه روان دی، بلکې شپږ اووه دېرش کاله کېږي. او دا اوس مرحله کې خو دولس کاله پرله پسې روان دی دا مداخلت. یوه کیمپونه دلی دي، ټریننګ سینټران دلی دي، دا نه چې دوی دا وایي جهازونه پر وزیرستان باندې بمباری کوي، دا دوی موږ کارخانې دي، اویا کارخانې مو د بمانو غونې وې، اتیا کارخانې مو د میزایلو غونې ولې چې جوړولې. دا اس باندې غلط بیانې دا په کار د دې بښي. او منشيات دې منشيات مرته معلوم دي چې د سرکار پر مین روډو باندې پر نېشنل هایوي باندې روان، پر چینو باندې روان دي، ډیپس چین دي، د پلیس چین دي، د لیویس چین دي، د پلان چین دي. نه پر دا ډار باندې منشيات خبرې شته، نه پر دې ډار باندې افغانستان د دهشتګردۍ خبرې شته. له دې خوا دوامدار دهشتګردۍ روانه.
نو بیا مو نه ویل کاکر صاحب چې مقصد څه دی د پاکستان؟ مقصد څه دی؟ البته ستاسو په صوبه کې دغه کنده کیندل کېږي، هغه منطقه ده چې ستاسو له صوبې سره اړه لري.
دا که ستاسو په یاد کې وار د اسلام آباد حکومت لاهوریان د پنجاب واکداران څو کاله مخکې وار اغزن کار شو، دا یې لګول غوښت. بیا ټول لروبر پښتنو افغانانو، دا ټول افغانانو پر دې باندې سخت خپل ردی عمل اظهار یې وکړ. څه لکه له دې کار کښې نه د دې دغه کښې نه او دغه دا دوی چې دا کړۍ کاږي، دا خندق کاږي، دا لس فوټه پراخوالی دی، اته فوټې دا زور دی، دا هغه پالیسي دغه استعماري پالیسي نه ډیورنډ پالیسي ده، استعماري پالیسي ده، د اسلام آباد او د لاهور استعماري پالیسي ده. نه ټول د دواړو خواځه پښتانه افغانان کتن نه د ډیورنډ فیصله منل کېده
ډیره مننه کاکر صاحب، سلامت اوسې. بیا هم نوبت درکو ډاکټر صاحب خپلواک، له حقوقي نظره دا مسله څنګه ده؟ د مشرف په وخت کې چې کله د پاکستان حکومت غوښتل چې ازغن سیمال ته نصب کړي، د افغانستان حکومت په اعتراض وکړ. او عموما داسې ما اورېدلې دي چې وایي کله د سرحدونو په منځ کې هر حکومت کوم اقدام کوي، که کنده جوړوي، که پوستې جوړوي، نو مقابل لوری خبروي. ستاسو په نظر ولې پاکستان افغانستان له دې موضوع مخکې تر مخکې خبر کړی نه دی؟ آیا علت خو به دا نه وي چې په افغانستان کې حکومت کمزور ورایده د حکومت قانوني دوره پای ته رسیدلې ده او پاکستان له دې فرصت استفاده کوي؟
مننه. اول خو ما مخکې هم په دې باندې نظر وکړم، مخکې مې دلته تفسیر وکړم. خټک صاحب او کاکر صاحب ته هر کله وایم، او دواړو مشرانو ته زمنګ دی یو لوی مبارز، لوی افغان چې په همدغه موضوع کې یو لوی مبارزه کړې ده، خدای بخښلی امان الله کاسی، تعزیت ټول افغانانو ته، خصوصا دوی دواړو مشرانو ته او ګوندونو ته وړاندې کوم. ډیره واضح او مهمه ده چې په حقوقي لحاظ ما چې مخکې درته ویلي چې موږ هیڅ حقوقي پرنسپ باندې پاکستان سره په همدې موضوع باندې ځکه چې زمونږ طرف نه ده، در دې ولسونو حق ده، در دې خلکو حق ده، هیڅ داسې معاهده، هیڅ داسې داسې اسناد هیڅ داسې شواهد نشته چې موږ دی پام دی اړوند باندې مکلفیت ولرو. ما چې مخکې ویلي چې سرحد تعریف لري، د سرحد تعریف دا ده چې د دوو مستقلو هیوادونو دولتونو د مستقلو استازو لخوانه د نړیوالو معیارونو معاهداتو په رڼا کې ټاکل کیږي او هغه دواړو ته باید د منلو وړ وي. آیا دغسې یو سند موجود ده چې موږ د پاکستان اسلامي جمهوریت سره په دې اړوند باندې کوم دغسې یو سند، کوم دغسې یو معاهده، کوم دغسې یو شی امضا کړی وي یا مونږ دستخط کړی وي؟ دومه مخکې چې کاکړ صاحب اشاره وکړه، جناب رفیع صاحب ډیر واضح توضیحات په تاریخ لحاظ په دې باندې ورکړل، هغه د ډیورن معاهده چې دی یادوي په هغه کې هم هیڅ داسې شی نشته او که دوی مهرباني وکړي هغه دستخط دې تر اوسه پورې که چیرته موجود وي وړاندې دي، کینې په دې اړوند هم حقوقي مسایل ډیر واضح او روښانه دي. دا چې په دې اړوند باندې ولې اقدامات نه کیږي، دا اقدامات د حکومتونو پورې اړه نه لري، نه د کابل دولت او نه د اسلام آباد حکومت د دې جوګه د دې قدرت لري چې د قومونو په سرنوشت باندې فیصله وکړي. د قومونو سرنوشت په خلکو ولسونو پورې اړه لري. د افغانستان حکومت تل په دې اړوند دریځ ډیر واضح ده تر څو پورې چې په همدې موضوع باندې خپل د همدې سیمې خلک چې واکداران دي، نن چې په کمرالدین کارز کې دا کند تیریږي یا په اعلی جرګه کې په معروف ولسوالۍ په خواوشا کې تیریږي، هلته دواړه قومونه خپل ژوندي قومونه دي او یغوی د فیصله هیڅ نه مني. دا اوس چې ما مخې درته اشاره وکړه د قمرالدین کاری سره د ترو ولسوالۍ کې چې کوم د کند تیری په همدغه ځکه باندې د دروي قومونو تر اوسه هم دا روانه ده چې حتی سلیمان خیل دی خواتم پراتی دي، سلیمان خیل خواتم پراتی دي.
اما جناب وزیر صاحب، آیا حکومت ها به نمایندگی از مردم نمیتونن با هم صحبت بکنن به خاطر حل مسئله؟
ولی نه حکومتونه کولای شي چې پام دی وران به خبر وو کی، مګر د خلکو په اراده باندې تصمیم د خلکو اراده ده. هر حکومت چې د خلکو استازیتوب کولای شي او خلک وکولای شي دی تخپل حق په دی اړوان باندې ورکی بیا کولای شي ورکی. تر اوسه پر هم دغه سی موضوع په واضح توګه نه درغله، لکه چې مخکې دوه محترم شخصیتونه چې اشاره وکړه او پام دغه خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې د افغانانو د قوی ستاسو ټوب کوي دی غوي موقف تاسو ولې د دې خواته بيخي موقف واضح ده. نو زمنګ دریس په دې اړوند ډیر واضح ده چې نور د دغه قومونو د زپلو لپاره یا دغه سي توتید ایجادولو لپاره چې پیغي کې دغه قومونه په خپل منځ کې سره واچوي، منګ وایي چې دغه یو توتید د قومونو ته دغه درې کال چې په کونړ باندې راکټونه وریږي، هدف یې دا ده چې دی خو مومن او یې خو مومند یا دی خو سرارزای یې خو سرارزای سره په جنگ واچي. تاسو یو بل مثال در کوم، د 14 کال په وزیرستان کې بد حالت تو پاکستان حکومت داسې فکر کاوه چې دغه وزیر قوم چې د 14 کال په افغانستان کې د دیلی سیمونو مختلف خلک راغله دلته ترهګری پالیتونه وکړل، دا به خوست یا پکتیکا ته راوړي، د خوست او د پکتیکا قومونه به د دې سره جنگ وکړي یا به رد جواب ورکړي. مګر تاسو ولیدل چې کله دې خواته راوختل خپل کورونه خلکو ورته خالي کړل، دا دې جواب ورکوي چې هیڅ ډول توتیا، هیڅ ډول سناریو، هیڅ ډول پالیسي چې هغه د قومونه په خپل منځ کې سره په جنگ واچي هغه نه کوي، بلکې وازنی پالیسی داره چې څنګه زمينه مساعده کړي دواړو قومونو د خلکو ترمن چې په آرام ژوندګي وکي، په پوسولیز ډول ژوند وکي، او دغه څه چې موږ په دې باندې تفلو دی او په دې باندې مروسل دي د لمنځه یوړو. دا نه په کندو استلو کیږي او نه په سیمه خاردار کیږي. کله چې په پکتیکا په انګور اډه کې په لمړي ځل باندې یو وخت کې پاکستان غوښتل چې سیمه خاردار نسب کې زه د پکتیکا د والی په توګه وظیفه اجرا کوله، په ضرب دی یو ورځ کې د انداسي مخاردار لمنځه لاړ او په دې اړوان باندې جدي موقف ونیول سو. اوس هم زموږ موقف ډیر واضح ده، د ډیورند کرخې د دواړو غړو قومونو خلکو موقف ډیر واضح ده چې هیڅ ډول موانع چې هغه قومونه په خپل منځ کې سره بیل کی او د دې د بیلتون سبب وسی موږ ته د منلو وړ نه ده.
بله، ډیره مننه. اوس په د اوریدونکو ځینې پیغامونه چې ثبت کړیم دي هغه به واورو، هم درس به نور اوریدونکو ته چې د ټلیفون لاري دي هغوی ته موقع ورکو.
ولی زمان سوال مو دا ده چې مونږ دا حکومت دا څنګه کیندي، دا مونږ نه مانو، دا مونږ ته قبول اندا ټول کنه یو افغان دی، افغانانو کوم ان څه مونږ بیلته نه مانو. او پښتنه مې یو دغه ده چې د افغانستان لکه مو بار بار دا کوي چې ډاکټر کړه چې حکومت سیمه د پاکستان کې دا د افغانستان ساده دا مونږ په یو حال کې پاکستان ته ورونو بخښنه ده کې سوره حقیقت کې دا پښتنه وکړه.
ا نور کې ازادي رادیو سره مې تماس ولر زمان نوم نرګس زما مننه زما سوال دا ده چې چې دغه دغه رپی تر خوله ګرځم رپی جان غواړي د رپی استاد پر ځای خبره وکولم هغه شان چې د پاکستان لخوا پر موږ تحمیلیږي هک د اوس موږ په دغه شراري حالات کې چې د ارشاد سره د سردار داود چې غوټې د راولار سی لویه جرګه یې راوغوښتله او له ده سره یې غوټې د پر د ډورین پر کرښه باندې دا کار شروع کړی وو هغه و خدا نه کړه داسې کیسه پېښه شوه اوس موږ هېڅ کیسه نه ورسره وو موږ نه ورته وایي چې ته ولې راوړې نه راوړې موږ په خپله په خطې کې بند یو چې له خطې وخېزو بیا له ده سره سوال کوو دا ډورین خو یو پردی پړنګی وو پر موږ یې تحمیل کړی ده دا کار په زوره باندې او عبدالرحمن خان دې خدای وبخښه پر هغې تحمیل کړی ده داسې اوس دی هر څه کې د یو زري دولت ته د کار برابر ده موږ دایره په خپل کور کې په مشکل اخته یو دا حساب څو رسېدلی نه رسېدلی چې دا د ده اختیار ده راتلونکی به دا حساب سره کوو خیر وو
بله اوس به ورشو میلمنو ته نه د ټلیفون له لارې م اوریدونکي لرو
اوریدونکي به راوخو بیا بیا ولاړ سو ګورو څوک را سره دی سلامونه څوک خبرې کوي ولکم ځای څخه
سلام علیکم
وعلیکم السلام څوک خبرې کوي ولکم ځای څخه ورور کوم لنډه پښتنه وکي
پښتو
دې نه هغه د شرکت لسونه
د سره د تماس کې ما لطفا یو څه ژر چې وخت کم لرو
پښتنه به شعر چې د کرښینا خلک وړي د دې مقابل کې یو کوي دریل نه لري او شرمن نه کوي کرښینا دې خو پښتانه په سینه خو د امیش لپاره د خپل واسه او هغې لري کړي خو پښتانه دې په مقابل کې یو بسي کوي دریل نه لري دې ډاکټر
bale ډیره زیاته مننه تقریبا دې تورته خبره سردار ارغستاني په فیسبوک کې کړی دی وایي زما پښتنه د محترم ملبنو څخه ده چې آیا د ډیورن د کرشي د کوزي خو عام پښتانه هم د خپل سرنويش پاره داسې فکر کوي لکه موږ افغانان چې فکر کوو او آیا زموږ هڅې یو جانبه نه دي افراسیاب خټک صاحب کته سپه دی اړه نظر سرګن کوي
یبدا چې کوم چې دا د پخواچو د یو تجویز راوړو چې خردار تارونه لګو جنرال مشرف وخت کې نو زبونګه ګوند په شګول نور ټولو پښتنو او دیموکراتیکو قوتونو د دې مخالفت وکړ او بل اخره حکومت مجبور شو چې دا تجویز پرېږدي دا به اوس چې دې رقم کده مو چت کړی دې خلاف هم یقینا چې دا مقاومت او مزاحمت کیږي ځکه چې دا په هر لحاظ سره غلط خبره ده تاسو ګورئ حتی دا د دې چې کوم ډیورن معاهده یادې حتی چې د پیندې معاهده په هغه کې دا لیکل شوی دي چې کوم قبایل چې دلته بشته دي دوی ګورو ضرور حق لري نو ګورو ضرور حق چې دا په هیڅ کار سره نشي نو لازم دا قدم چې دی دا به سي تلته او دلته ما یقین دی چې سخت مقاومت سره مخامخ شي او مونږه افغانستان سره داسې تعلقات پاړو چې بالکل واز سرزونه بالکل چې بي جي او د پلو په دي نه او باید مونږه سره تګ راته ګلرو باید مونږ یعنی تاسو ګوري اروپا ته وګوري یورپ ته وګوري یورپ د ټول سرادونه خلاص کړی یو یو علاقې شې مشوا د دنیا کې سره باندې ګلوبلایزیشن دا چې په خبره ده چې پاکستان د سیاسي خارجه سیاست غوړه کړې ده په قسمتې سره چې یا دته څو خاردار سیمونه لري او یا دې چاته کندې کني یو خاردار سیمونه ځکه دا کندو کنه څلو خاردار سیمونه وخت لري د تجارت وخت دی د
خټک صاحب
یو والی وخت دی
خټک صاحب تاسو خپل خبرو کې مول چې کله د مشرف په دوره کې د اغزن تار خبره سوې و نو تاسو او منیشنل ګوند دغه سي پښتونخوا ملي او می ګوند کلک خبرګون شو دلې و هغه وخت یوازې خبره سوې چې دا بلګي بلکې د اوس د کم خندک چې دی دغه دوی وای چې 480 کیلومتر به اوجدوي او 310 سوار لمخه استلې دی دا خبره نه دي چې پراتلونکي به کیږي 310 دوی وای چې د اف سي ځواکونو پروند خبري اعلان تول چې 310 کیلومتر وار لمخه استلې دی نو اوس به تاسو څه کوي تاسو څه خبرګون دی اوس په داسې سناریو کې
ازاج مونږ خبرې مخالفت کوو مونږ به مخکې کوو ته مونږ به کوشش کوو چې کوم دې ته مجبور کوو چې دا پیګري دې نه لاس واخلي نو لکه چې ما غوښتو دا ګور دې ته جری چې اته دې پاکستان څه څه کول غواړي دې پاکستان حکومت یا پاکستان ریاست دنیا نه پټیدل غواړي یا دا غواړي چې تجرید شي دا خو دا غلار نه چې قذافي لیبیا خپل کړي وا یعنی صدام حسین عراق خپل کړي وا یعنی دوی دنیا سره تعلقات ختمول پرې کول بیا ګوندی وژن سره نو برازیل سره ارجنټاین سره چا څه کوي ګوندی ملکونو سره خو موږ جنګ وکړو دا څنګه چې ویشي چې ګوندیانو سره بوسره کندې کړي او دښمنۍ وکړي دور نه دا بيسي غلط سياست دی بيسي باطل سياست دی ما یقین دي چې تاسو ماته خو دي او پاکستان کې ما یقین دي چې صرف د پښتنو غوډو حقوق چې دوه ډیموکراټیک خلک چې کوم دي هغه ته موږ دا خاص کوچ هغه به په دې خبره ځان پوي کی
مننه خټک صاحب عثمان کاکړ صاحب تبراسو عثمان کاکړ صاحب نه یوازې تاسو د دې خبرګون راغلې دي خو په بلوچستان صوبه کې دا وخت تاسو حکومت دی تاسو په حکومت کې یست خلکو تاسو لوټ درکړې دي او دا هغه خلک دي چې زیاتره په خاص توګه په چمن کې کاروبار دی زیرا ځي په لوی شمیر خلک دې کاروبار سره تړلې دي نو دا خلک به حتمی